د مشال ریډیو په یو بل غلې کې ستړي مشه په خبر کې د سهار لاس بجې شوې د لاسونو تر یو لاسو بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاسته سو قربایم او تم لرم چې ورځ به مو نیک مرغه وي د دې غلې په اولنی مای کې درته د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې دوه هفتوارې خبرونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبه مهری وړاندې کوي
د قبایلی ضلعو خصدر او ملیشا ځواکونه وایي حکومت ته دوی د پولیسو په اداره کې وساتي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو لپاره د کلک امنیتي تدابیرو نیولو خبر ورکړی او د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره غیر مشروطي خبرې نه کوي. دا هم د خبرنو تفصیل. د قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشا ځواکونه وایي حکومت ته دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنۍ کې یو لوی غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلی ضلعو د خاصدار او لوی ځواکونو استازو ګډون وکړ. د قبایلی ضلعو نه د صوبایي او قومي سملې غړي وایي د یادې سیمې د ځواکونو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به په صوبا او مرکز کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د قومي سملې غړي ساجد مومن د خاصدارو او لوی ځواکونو پرونی غونډې ته په وینا کې ویل
د زمو حکومت ته زدا وین چې دا سر په سر زمو قبایل پورې خنداله چې د تزمنګا سومرا وان دي چې هغه خوشاله نه زمنګا چې سومرا فورس ته هغه خوشاله نه ان شاء الله د دې سټیج نو زمو دا وادر چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زبسم په سړک پام
د خاصدار او ملیشا ځواکونه د روان کال د اپریل په 8مه د خیبر پختونخوا په پولیسو کې د ګډولو اعلان شو. د دوی خو د سپتمبر په 12مه د خیبر پختونخوا حکومت د زمشو قبایلی ضلعو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لوی ځواک ته بدل کړ. په اورګزو کې د محکمې تعلیم مشر سید زاهد الله وای په بر اورګزو کې ډېرې سکولونه ودانې نه لري چې له وجې د سیمې ماشومان په نامناسبو شرایطو کې درس وای او د سیمې خلکو له دوی په وار وار غوښتي چې دا سهولت ورته برابر کړل شي. نو موړی وویل دا کار به زر تر سره شي.
پنځه پنځوس کلونه داسې دي چې هغه بلډینګونه اکثر وران دي. درې پنځوس کلونه موږ سره داسې دي چې هغه نان فنکشنل کې راځي او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصی دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوی دي. هزار نظر په دې باندې کار روان شي.
دا اورګزو یو شمیر اوسیدونکو هم مشال لډیو تویلې چې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملې دو باوجود هم د دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانې نه لري او تشنه اسمان لاندې پر زده کړو بوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سباندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې پولیس، ملی اردو او ملی امنیت ټول په ګډه د ټاکنو د پرمن ترسره کېدو لپاره په یو منظم پلان خپل کار مخته وړي. هغه ویل چې تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو پر ورځ او تر انتخاباتو وروسته درې واړو پړاوونو ته د ښه امنیت پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23مه نیټه ترسره کیدونکي دي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې خلک دې ټاکنو کې برخه وانخلي. دې ډلې ویلي چې په ټاکنیزو کمپاینونو او مراکزو به بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د خپل انتظامی د لوړ پوړو مرستیالانو چې پکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د خزانه وزیر سټیون منوشن هم شامل دي د هغو بیانونو پر ضد څرګندونې کړې چې ویلي وو ډونالد ټرمپ د ایرانی ولسمشر حسن روحاني سره بې له وړاندې ټاکلو شرطونو کتلو ته تیار دی. د سعودي د تیلو پر تنصیباتو له بریده یوه ورځ وروسته ټرمپ د ټولنیزو رسنیو له لارې په خپور کړي پیغام کې ویل ناسم راپورونه وایي چې هغه په غیر مشروط ډول له ایران سره خبرو ته تیار دی. نوموړي ویل دا بیان صحیح نه دی. امریکا شک لري چې د سعودي د تیلو پر کارخانو د بریدونو تر شا ایران لاس لري. ټرمپ خپله د تیر کال د جولای په 13مه په یو بیان کې ویلي وو که ایران وغواړي نو دی ورسره هر وخت بې لسه ډول ټاکلو شرطونو کتلو ته تیار دی. تازه تازه د سپتمبر په 12مه منوشن ویلي ټرمپ به له روحاني سره بې له شرطونو خبرو ته کینی او تر هغې وړاندې پامپیو خبریالانو ته ویلي وو ولسمشر واضحه کړې ده چې هغه له ایران سره په غیر مشروط ډول خبرو ته تیار دی. هلته ایران ویلي هله به له ټرمپ سره وګوري چې پر دوی لګول شوي بندیزونه اول لرې شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د شام د حالات په اړه په خبرو کې د خپل روسي او ایرانی هم منصب کوربه دي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکوي چې تمدا نوموړی به د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین سره یو ځای د شام د حکومت لخوا د یاغیانو په وروستۍ ټکانې ادلیب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. تیر کال روسي او ترکیې د بفر زون د سیمې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې له مخې ادلیب باید له حکومتي جارحیته وژغورل شي. انقره په دغه سیمه کې د سارنې دولس پوستې جوړول غواړي، خو دا ویره ورسره ده چې د روسي د هوایي ځواک ملاتړ لرونکي شامي ځواکونه به په ادلیب کې پرمختګ وکړي. دا د 2018 کال راهیسې د دغو درې واړو هیوادونو د شام د کورنۍ جګړې پر سر پنځمه سرمشري زده. روسیا او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ترکیه یې مخالفت کوي. بل لوري ته ترکیه د شام د یاغي ډلو ملاتړ ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د بنگلاديش ته په یو شلوري زلوبه کې ماتې ورکړه. د لوبه د بنگلاديش په پلازمېنی ډاکا کې وشوه چې افغانستان په 1/3 منډې وکړې او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 1/9 منډو آوټ کړل. د افغانستان لپاره په بیګانې لوبه کې محمد نبی 4 اتیا او اصغر افغان 30 منډې جوړې کړې. په 55 کې هم مجیب الرحمن 4، راشد خان، ارمان ګلبدین او فرید احمد 2 وکټې واخیستې. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ شلوري زلوبې په بنگلاديش کې پیل شوې. تر دې دمه افغانستان په 2 بریاو لومړی مقام لري. افغانستان بل لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ له زیمبابوې سره لري. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مول نجیب عامر ته د سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په قبایلي ضلعو کې د خاصدار او لیوي ځواک اتحادیې د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په پولیس کې د زم کړل شوې. دوی څه وایي؟
دا وایو چې پاټا مرد شو، مونږ پکې ولې مرد نشو؟ کنه مونږ هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي؟ هغه مرات ولې نه ملاویږي؟ مونږ سره حکومت ټول په دروغ باندې چلیږي.
د اورګزو اوسیدونکو وایي په خیبر پښتونخوا کې له شاملېدو باوجود یې په سیمه کې د تعلیم سهولتونه نیمګړي دي.
تقریبا 2011 نمو د علاقې باندې شوی خمو کمل تور باندې او دروسه پوری د دې ولنه دغه سړنګ پرته دي او بار یعنی مشومان سبق ورکې نشي ویل.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت په جیلونو کې د سیاسي قیدیانو سہولتونه ختموي نو په احتجاج بلاس پوری کړي. نو ریپورتونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته اول روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو او ورپسې په ستونزې او سرکار خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان کډوال سوای مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په قبایلي ضلعو کې خواوشا 13,000 لیویز او خاصدار ځواکونه دي. په خیبر پښتونخوا کې قبایلي ضلع د زم کېدلو وروسته اعلان شوی و. حکومت ویلي و چې دغه خاصدار او لیویز به په پولیس کې شامل وي او د هغوی برابر مراعات پور کوي، خو اوس یو نوی قانون منظور شوی چې دغه تر مخه به د دوی ځانګړی حیثیت برقرار ساتل کیږي. دغه خاصدارو او لیوی ځواک اتحادیه پرون په مومندو کې وغونډه کړي او ویل یې دي چې حکومت د دوی سره کړې ژمنې پوره کړي، خپل احتجاج به لا نور وغځي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترک سیناورو.
دروانه میشته په 12 نیټه د صوبې حکومت د زمشوی قبایلي ضلعو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لیوی ځواکونو ته انتقال کړ. چې په دغه غام نوی جوړ شوی پولیس خفدی او غواړي چې واپس ری خاصدار او لیوی ځواکونه نه جوړوي. د مای په سلوی رښتما او کال 2013 کې چې کوم محل فاټا ختمه او په صوبه کې شامل شو نو ویل شو چې د فاټا ټولې ادارې به ختميږي او په صوبه کې به زم کولې هم شي. نو ځکه بیا د روان کال د اپریل په 8 نیټه خاصدار او لیویز فورس ختم کړل او خیبر پښتونخوا پولیسو کې اعزام کړل. خاصدار او لیویز وکونو د دغه فیصلې په ضد هم ډیر احتجاجونه کړیو، خو وروستو مذاکرات شو او د پولیسو حیثیت قبول کړ. ولی وستی حکومت دوی واپس خاصدار او لویز وکونو تا واړول. نو په دې ګام د خاصدار او لویز مشرانو احتجاج شروع کړي او په شمګل چې د محمد انبار تحصیل نه د خاصدار او میجر وو، بیا پولیسو کې ډی ایس پی شو. ولی په 12 نیټه واپس د خاصدار او میجر ته حیثیت بحال شو. وای
نو شپږ میاشتې تیرې شوې، تر اوسه پورې هغوی دا هم که بیا هم پخوانی دغه زمونږ برقرار وساته. نو مونږ دا وایو چې پاټه مرد شوه، مونږ پکې ولې مرد نه شو؟ که نه مونږ ته هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي؟ د هغې مراعت ولې نه ملاویږي؟ مونږ سره حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي. مونږ د پرون د باجول نه سټارټ اخیستی، دا به د آل پاټه کې مونږ ګرځو د رسندې پورې. د هغې نه بعد به بیا زمونږ چیرمین اعلان کوي چې د هغې نه را روان دی عمل زمونږ څه دی.
پولیسو حیثیت دغه خاصدارو ته د 15 آئینی ترمیم د لاندې ورکړل شوی او دغه ترمیم د قومي اسمبلی لخوا منظور شوی. د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د قومي اسمبلی غړی او د سیفران د قائمه کمیټې مشر ساجد مومن وایي چې هغه به هیڅ کله ونه غواړي چې د خاصدارو حیثیت ته پزای شي، او دی غواړي چې د دوی حیثیت د پولیسو وي او د صوبې د پولیسو د محکمې د لاندې خپل ډیوټۍ وکړي.
که زما حکومت ته زه دا وایم چې دا صرف او صرف زموږ قبایلو پورې خندالا چې دلته زموږ څومره وان دي چې هغه خوشحاله نه وي، زموږ چې څومره فورس دی هغه خوشحاله نه وي. انشاءالله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده ده چې تاسو په سړکونه انشاءالله زه به سم په سړک پام. 2017 پولیس اکټ منو ان هغه نافذ شوی نه وي. سټینډینګ کمیټې د چیرمین په حیثیت باندې انشاءالله آئی جی به انشاءالله زنی زیور لیکي روغ عالم د خیر اسلام آباد ته منو ان به انشاءالله په هغه باندې عمل کیږي.
پرونی غونډه چې د غلنې په سرکاري کالج حال کې جوړه شوې وه، پکې د محمود نه علاوه د باجوړ، خیبر، وزیرستان او نورو ضلعو مشران هم ګډون وکړ. ولی د محمدونه د صوبای سیملی غړو نثار مومن او عباس رحمان هم دغه غونډې ته د وینا په وخت وویل د قبایلي ضلعو د فورس حقونو اخیستو به کوشش کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، غلنی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دغه کې ورته یو بل موضوع ته چې د اورګزو خلک وای دوی په قبایلي ضلع چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی د دوی ډېرې تمې وي چې سیمه به یې پرمختګ وکړي، خو لا یې هم په سیمه کې د سهولتونو یعنی بنیادي سهولتونو ډېر نیمګړتیا ده. او په خاص توګه دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو کمی دی یا ځینو سیمو کې خو سکولونه چې کوم د پوځي عملیاتو او د اپریشنونو پر مهال خراب شوي دي هغه هم لا غسې لنګ پراته دي. د دوی غوښتنه دا ده چې حکومت د دوی ته د غسکولونه بحال کړي او د دوی نیمګړتیاوې د برابر کړي. بیا حکومت ویلي چې دا مسلې په پام کې نیولي او زر بحال شي. د ممتاز بنگش د ریپورت کې تفصیل ورو.
که هر څه هم د نورو قبایلي سیمو په شان اورګزو ته هم د ضلع حیثیت ورکړی شو او صوبایي حکومت په قبایلي ضلع کې اصلاحات عملي کولو دوی لري، خو بیا هم په ذکر شوي ضلع کې خلکو ته تعلیمي ستونزې ورپېښې دي. ځایي خلکو تر مخه په سکولونو کې د ښوونکو کمښت او د ودانیو نشتوالی د زده کړو په لار کې لوی خنډ شمېرل کېږي. د مشتي ملي مندتي تغسم های سکول هم د ذکر شوي ستونزو سره مخامخ دی چې په وروستیو کې ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو نه وروسته یې ودانۍ په کنډوالو کې بدله شوې. ځایي لیکوال او شاعر خلیل الرحمن شال ریډیو ته وویل چې یاد سیمې ته خلک 2011 میلادي کال کې بیرته راغلي، خو لا تر اوسه د یاد سکول ودانۍ جوړه نه کړې شوه.
تقریبا 2011 نمو د علاقه باندې شوی خمو کمل تور باندې او تر اوسه پورې د دې دیولنه دغه سړنګ پرته دي او بار یعنی مشومان سبق ورکې نه شي ویل. تقریبا 40 سټوډنټان او څلور استادان دي ورکې. څه شي د وځي څاغه دي د وځي څه بچي خل دي د وځي نه ورستې څه کا د سکول ته مو د بچي واسطه واسي نه وي د سکول ور باندې راو غورځي د بچي مړ شي. نو مو حکومت تخواست کو چې مو سره د لګه همدردانه سلوک وکړي د مونږ د سکول د آباد کې د مونږ سکول تعمیر د وشي او د دې کې د سټاپ بندوبست وشي.
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان په خونی چرواکي او د تعلیمي چارو پوها عمر او رغزي وویل چې دا د یو سکول خبره نه ده، بلکې په بره او رغزو کې ګڼ شمېر سکولونه اوس هم داسې شته چې یا خو ودنۍ نه لري او یا خون کې ورته په آزاده توګه نشي تللی. که د سکولونو دا مسلې هوارې نه شوي نو د دې بد اثرات به 15 یا 10 کاله پس څرګندېږي.
که اپر اورګزي تاسو وګورئ اپر اورګزي 13 کالونه بند پرته ده، مطلب چې حالات پکې داسې دي چې نه استاد سکول ته تللی شي نه ماشوم سکول ته تللی شي. د دې اثرات به مونږ ته یو 15 یا 10 کاله بعد مخ ته ذکر راځي چې دغه ماشومان د سکولونو نه پاتې شو.
په اړه چې مو اورګزو کې د تعلیمي څانګې مشر سید زاهد الله شاه څخه وپوښتل نو د بیګا نه وخته مشال ریډیو ته وویل چې بره اورګزو کې ډېر سکولونه ودنۍ نه لري، ولې ډېر زر به دې سکولونو لپاره ودنۍ جوړې شي او د خلکو ستونزه به هواره شي؟
نو پر سب ریویژن کې مونږ سره ډېر زیات سکولونه ړنګ شوي دي، نو دې حوالے سره تاسو ته کزن ډاټا درکم. نو کم از کم مونږ سره 1550 سکولونه داسې دي چې هغه بلډنګونه اکثر وران دي، او 350 سکولونه مونږ سره داسې دي چې هغه نان فنکشنل کې راځي، او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصي دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوی دی، وزر نظر په دې باندې کار روان شي.
د یادونې ده چې پرستیو کې تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش بیا بیا ویلي چې د اورګزو په شمول ټولو قبلي زلو کې به ډیر سر د سکولونو ودنۍ جوړې کړي، خو لا تر اوسه نه یوازې په اورګزو بلکې په نورو قبلي زلو کې هم سکولونه ودنۍ نه لري چې له وجې یې ځایي ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوواټ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو اوریدل شي. ورزو اسلام آباد ته دغلته د قائد اعظم یونیورسيټي زده کوونکو احتجاج کړی دی، وایي چې د دوی د استوګنې تنظیم برابر نه دی. د دوی وینا ده چې حکومت نوې هاسټلونه یا د استوګنې ځایونه هم جوړ کړي دي، خو په کې لا دوی ته ځای نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د اسلام آباد زمونږ خبريال احمد الله نور تفصیل لري.
د قائد اعظم یونیورسيټي یو زده کوونکی خان زمان کاکړ تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل د پونتون یو شمیر طالب علمانو د تیری ایوی اوږدې مودې راهسه انتظامیه نه په هاستلو کې د پاتې کېدو ځایونه غوښتل. اوس چې انتظامیه دوه نوې هاستلې جوړ کړې، نو پکې صرف یو هاستل طالب علمانو ته ورکړو، په کم کې چې د ټولو ځای کول ممکن نه دي. خود قائد اعظم یونیورسٹی دزد کون کو دچارو مشر ڈاکٹر عامر وسیم د طالب علمانو تورونا پر ادول سرا مشال ریڈیو تو هاستلی جوړ کړی شوی دی چې پکې یو تمنګ د ایم فیلز د کون کې رړول غوښتل، او د هغوی هاستل مو خزینه د کون کو ته ورکولو اراده لرله، ځکه چې دا وخت موږ هغوی د یونیورسيټي نه بهر په پرایویټ هاستل کې ساتلی دي. خو طالب علمان وای چې نه، دوه هاستل موږ ترا کړی او د ایم فیلز د کون کې په خپل جوړ هاستل کې وساتي. د خالی په مخستانې د نوې هاستل عمومي دروازې ته تاله واچولې. نو موږ ورسره مذاکرات وکړل او په دې انتظار وو چې سهار پورې به د هاستل قبضه پریږدي، خو داسې یې ونه کړل. نو د ستمبر په منگ پتانا کے راپور درج کرو او پولیس خپل کاروائی په کولو سره دز دکون کو د تنظیم هغه درې مشران چې په وینای نورو طالب علمانو دا هر څه کړی وو گرفتار کړل. د اسلام آباد سیکټر تانی او چارواکی لطف الله مشال ریډیو ته وویل د یونیورسيټي انتظامیه په درخواست طالب علمان ونیول او د مذاکرات ورستو بیا خوشی کړل. د یونیورسيټي انتظامیه لخوا موږ ته اطلاع راکړې شو چې د زده کوونکو یو تنظیم هاستل ته تالې اچولې دي. نو زمنګ نفری یونیورسيټي ته ورغله او د کوم کسانو په ضد چې ورته شکایت کړی شوی وو، نو هغه موږ گرفتار کړل او تانی ته مو راوستل او معامله هوارولو ورستو طالب علمان مو واپس خوشی کړل. بلخوا د یونیورسيټي انتظامیه وای پولیس دوی د وینا په غیر زده کوونکي خوشی کړي او هغه یوس بیا په هاستل قبضه کړی دا، او وای ترڅو چې غوښتنې نوی منل شوی تر هغه وخت به ورته هاستل نه حواله کوي. پولیس لا پکارو چې دوی سره د سلام مشورې ورستو طالب علمان دي خوشی کړي وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په هغه اعلان نیوکه کړې چې په درغلیو کې د ککړو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سہولت ختمولو په اړه کړې. دا اعلان د ستمبر په 14 د پاکستان د قانون وزیر په اسلام آباد کې د خبرنی غونډې پر مهال کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په تیر په جیل کې دي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
د پاکستان قانون وزیر فاروق نسیم د خبری غونډې پر مهال ول چې داسې قانوني مسوده تیار کړې ده چې لمخ به د هغو کسان لپاره د جیل د ای کلاس سہولت ختموي چې تر 15 کروڑ روپیو زیاتو درغلیو کې ککړ وي. د زندان د قانون لمخې هغه کسان چې د ای کلاس سہولت لري هغه ته جلا بیرک او کمره ورکول کیږي او دوی کولای سي په خپلو پیسو ځان ته سہولتونه برابر کړي. واکمن تحریک انصاف دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې یو شمېر مشران د درغلیو په تور په زندان کې دي. په دې کې د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره حمزه شریف، د دې ګوند د قومي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او د قومي اسمبلی غړی خواجه صاد رفیق په زندان کې دي. له دې پرته د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مرستیال مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ترڅنګ ځینې نور کاروباران په جیل کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په میاشت کې یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو چې د قانون وزارت ته حکم کړی چې داسې قانوني مسوده جوړ کړي چې لمخې د جیل ای کلاس سہولت ختم شي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د حکومت د اوسني اعلان هدف د دوی له زنداني مشرانو څخه انتقام اخیستل دي. د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر سلیم ضیا پروند مشالې ډوتول چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت د دې قانون له لارې دوی ته تاوان رسول غواړي.
دوی چې کومه مسوده تیار کړې ده هغه چې کله پارلمان ته وړاندې کړي بیا به موږ ورباندې بحث کوو. اوس یوازې اعلان کړی دی خو په قانون کې وار له مخه دا تشریح شوی دی چې په جیل کې به چاته کوم سہولت ترلاسه وي، خو که دوی بدلون پکې کوي نو دا به پارلمان ته وړاندې کوي. البته ظاهره خبره ده دوی دغه موږ ته د تاوان رسولو لپاره جوړ کړی دی، خو چې یو ځلې پارلمان ته راوړي نو ګورو به چې څه پکې دي.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر برهمن تنگی هم مشال ډوتول چې حکومت په دې اقدام سره غواړي آصف علي زرداری وزان ته تسلیم کړي.
یوازې دا نه ده چې زرداری صاحب سره زیاتی کیږي یا نواز شریف صاحب سره زیاتی کیږي، بلکې د قانون احترام دار چې په قانون کې تا تا قسمه سہولتونه نه ابتدا نه شي ویلي چې دا زما دشمن دی او دې زه مینټلی یا فزیکلی یا پولیټیکلی ټارچر کوم او دې مته چې ماته سرینډر شي نو دا د عمران نیازی صاحب غلطي ده یا دا د هغه قوتونو او غلطي ده چې هغه قوتونه غواړي چې زبر زرداری صاحب ته شرایط کړم او هغه به ماته سرینډر شي. نو داسې هیڅ قسمه خبره نه شي کېدی. خو لهذا منګه په پاکستان کې د قانون د پاسدارۍ د آئین او د پارلمان د مضبوطی دی سوچ لرو.
د خبرې غونډې پر مهال د قانون له وزیر سره د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فردوس عاشق اوان هم ناسته وه. هغې د یوې پوښتنې په جواب کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې په قانون کې د ترمیم هدف اپوزیشن ګوندونه په نښه کول دي. هغې وویل چې په قانون کې له ترمیمه هدف ټولنیز معیارونه لوړول دي او د دې په خبره حکومت به له دې څخه هیڅ ګټه پورته نکړي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګي ټاکل شوې ده چې د پښتنو ملت پال غوندونو مشران اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپا او محمود خان چکزی به د افغانستان حکومت په بلنه د ستمبر په 19 کابل ته ځي او د ولسمشر اشرف غنی رخوار بلل شوی امن کانفرنس کې به برخه اخلي. په هان وای افغانستان کې افغان حکومت کوشش شروع کړي چې په هر ډول وي خو چې په دې هیواد کې امن پر ځای کړل شي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د قومي وطن پارټي یو مرکزي غړي هاشم بابر بیگا مشال ریډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه د ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او کابل ته روان دي او په افغانستان کې د امن او قراری په خاطر کېدونکي امن کانفرنس کې بعد خپل ګوند نمائندګي کوي. د نوموړي وینا وا
چونکی افغانستان کې راتلونکي وخت کې الیکشنم کې دوه واده دي او افغانستان پر سټیک کم دی د طالبانو په معاملې کې چې امریکا طالبانو سره یې کم دی خبرې اترې کولې او خبرې اترې ختم شوې نو هغه
بلخوا د عوامي نشتل ګوند مرکزی سیکرټری جنرل میا افتخار حسین د ستمبر په 14 په باچا خان مرکز پیښور کې د افغانستان په حق لشيوي سیمینار ته ویلي وو د ګوند مرکزی صدر باید نه پورس کابل ته ځي او د 13 نیټې نه شروع کیدونکي امن کانفرنس کې بعد پښتنو نمائندګي کوي. دې ترڅنګ د ستمبر په 15 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته د خبرې پخلی وکړو چې محمود خان اچکزی به هم په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته ځي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي افغانستان کوشش کوي چې په کومه طریقه هم وي چې په ملک کې امن پزای کړي، او د پاکستان نه چې کوم سیاسي مشران کابل ته روان دي نو په دواړو ملکونو کې خلک خبرې ته اهمیت ورکوي.
افغانستان امن لپاره ډېر زیات
ذکر ده چې لدی وړاندې هم اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په شمول د دوی د ګوندونو یو شمیر نورو غړو وخت په وخت د کابل سفرونه کړي دي، او د یاد ملک مشورولۍ سره د دې سیمې په امنیت، خپلمنځي اړیکې ښې کولو او پښتنو ته راپېښې ستونزې حل کولو په چارو خبرې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
نومیالی لیکوال، شاعر او د خدای خدمتگار تحریک لخوا چاپیدون کې مجله پښتون دایمي قلمي همکار الف لیان خټک پرون په کار کې په پلرانی کلی احمدی بانډا کې خاور ته وسپارل شو. نو موړي د خالی پورس په حق رسیدلی و. په خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ڈی کوونکی ډاکټر وقار علی شاوی د پاکستان له جوړېدو وړاندې په پښتون رساله کې د الف لیان خټک کومې لیکنې او شعرونه چاپېدل په هغه با سیاسي رنګ ډېر پوخ و. په الف جان خټکی عبدالحی کاکر دا رپورٹ جوړ کړی.
الف جان خټک چې کله په حق رسیدا نو عمر یې اته اتیا کلونه و. د دې د مرګ خبر چې د شنبې په ورځ خپور سو نو په ټولنیزو رسنیو باندې د هغې پر مرګ ډېر خفګان وښودل سو. د هغې شعرونه او لیکنې شریکې کړل سوې. هغه چې په 1931 کال د سپتمبر پر 10 نیټه په کم کلی کې پیدا شوې وه، هم په هغه کلی احمدی بانډه کې خاورو ته وسپارل سوه. د پښتو شاعر صادق سرګردان هم د هغې په جنازه کې ګډون کړی و.
احمدی بانډه وایي کله دې مګه کې خاورو ته وسپارله، دغه په هغه جنازه وسلو یې دغه ډېر لوی جنازه و. تقریبا حیران فور کې لږ کم و، او ان پی ولا کسان چې دا جنازې زیات راغلي و چې څوره د کوارټ و او د خبر ولا مشران و.
الف جان خټکی تر اتم جمعه ته درس کړی او ورسته په پښتو او اردو ادبیاتو کې پرایویټ ماسټري وکړه. د الف جان خټکی لوی شهرت د هغې د خدای خدمتگاه تحریک لخوا خپرېدونکې پښتون رساله کې شعرونه او مضمونونه لیکلو. ډاکټر وقار علی شاه له آکسفورډ پوهنتونه پر خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ډی کړې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تر جوړېدو له مخه په پښتون رساله کې به الف جان خټکی چې کوم شعرونه او مضمونونه لیکل هغه به د نورو ښځو له لیکونو مختلف وو.
داسې داسې موضوعات باندې دا ایک پنې کا لګیا دا کیبینټ میشن پلان چې راغلی دی، ها الیکشن باندې پارشي باندې دا لګیا دا شعرونه یې درې کسه مداریان د یورپ نه دی راغلی. دا قسم ته دغه دی چې دا ډېره سیاسي وه. او الف جان خټکی چې دا نو دی اوورال لکه دا یو لوسون کی خزا وه.
کله چې په 1948 کال د اگست پر 10 نیټه د پښتون رسالې ورستۍ غاڼه چاپ سوه او له دې وروسته رساله بند سوه، نو الف جان خټک هم ورک سوه. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې آن د نېشنل پارټي مشرانو ته معلومه نه وه چې الف جان ژوندی ده او کنه، خو بیا یوه ورځ ډاکټر وقار علی شاه هغه وموندله.
وزیرستان تطلم روانو ما هغه چې موږ په سړک تیریدو په سړک باندې د احمدی باندې بورډ ګولیدو، نو زه په کاونټر والا سړي ته لاړم سلام مې واچولو. ما ورته چې مشر دې دې کلی کې چرته دې بهارې مگر ته داسې مره قتل نه کوي قتل یو ملما خبره کوا. خو ما دلته کې یو زنانه اوسېده الف جان خطا کوي هغه نومو چې هغه باندې یو کنه، نو داسې راته ګوري 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 وي ته څوکې. نو ما ورته چې یاره ما زه خو داسې کاکا سره اوسېدم کې نن سبا اکسفورډ کې په خدای خدمتګار دې کومه وزم وزیرستان ته روان یم. په خندا شو اراده کښېنه اراده ما خور ده دا خبره را باندې ولګېده چې تا وایې چې اختر شو را باندې که نه. نو ما ورته وایې چې خدا راته وښوه چې ژوندۍ ده که نه. بالکل ژوندۍ ده.
ډاکټر وقار علی شاه دا معلومات د اومنی شلګون له مشرانو سره شریک کړل. کله چې په 2008 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتلګوند حکومت جوړ شو، نو د وزیر اعلی حیدروتی په مشرۍ حکومت الف جان خټک اول منزله، وروسته د هغې په نوم په احمدی بانډا کې سکول هم جوړ کړل شو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 1950 کال کې الف جان خټک په سکول کې استاد شو، او په 1901 کال کې د ګرلز کالج ټیری بانډې څخه د پرنسپل په توګه ریټایر شو.
د دې ریپورت سره د مشال ریډیو د رواني غړې نیمایي ته رسیدلو په پیښور کې د سهار 10:30 شوې. د نجیب عامر نه د دې ساده خبرونو لنډې دورو.
د قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشه ځواکونه وایي حکومت ته دوی د پولیسو په اداره کې وساتي، کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنه کې یوه لویه غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلی ضلعو د خاصدارو او لوی ځواکونو استازو ګډون وکړ. د اورګزو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو باوجود هم د دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانۍ نه لري او تر شنه اسمان لاندې پر زده کړو بوخت دي. خو په دغه سیمه کې د محکمه تعلیم مشر سید زاهد الله وایي دوی کار پیل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سباندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28 نیټه ترسره کیدونکې دي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې خلک دې ټاکنو کې برخه نه اخلي. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سرګندونې رد کړي چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه خبرونه دروغ دي چې پکې د ده په حواله ویل شوي چې ګینې د ایراني ولسمشر سره بی له وړاندې ټاکلو شرطونو خبرو ته تیار دی. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو خزانې وزیرانو ویلي چې ولسمشر له ایران سره غیر مشروطو خبرو ته تیار دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د شام د حالاتو په اړه په خبرو کې د خپلو روسي او ایراني هم منصبو کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې تمه ده نوموړی به د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین سره یو ځای د شام د حکومت لخوا د یاغیانو په روسي ټکانې ادلیب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
نجیب عامر درته د دې ساده خبرونو لاندیز وړاندې کړ، او اوس ترته ژمنې سره سم اول روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو، او ورپسې به د مجید بابر په کوربتوب ستونزې او سرکار خبرونه واوري. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیژونه او سلامونه کول کوي. پوهان وای په یوشتمه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابله نه تیریږي. خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پیشې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخه تراته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوه، او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځیدلې دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکو. محمد علي چې په پیښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
ما ماستر کړی دی سوشالوجي کې اند جنډر سټډیز کې. مچبن خلکو د شوق ما د آرت طرف ته ډیر زیات شوق او ډراینګ طرف ته د ما کلر کمبینیشن او پکچر د دې کې ما ډیر زیات شوق او کی پی جی او مطلب موږ کې مسله دا و 10 ایئرز بیک او 15 ایئرز بیک چې میٹرک میں پس پیرنٹس کا دادا آپ پتہ نہ مجھے اپن کیریئر سو سلیکٹ کی مدد ما کر مو سوچ ما تا کیریئر پتہ نہ وا ما بیا اچھا سی او کو اگن پس ما گریجویشن اب میں ماسٹر جو کو تو ما شوق جو آرٹ طرف تھا نو اگے سر سر جو بیا او ٹائم نہیں تو پتہ تھا پکانی کی کی جی دمرا انکریجمنٹ نہیں دے سی طرف طرف لوتا نا فیملی طرف انکریج کی انا اٹ پاس ہی انکریج کی
نوموړی زیاتوي چې د کورنۍ په خوښه یې نور تعلیم هم جاري ساتلی و او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسلې ته هم دوام ورکړی و.
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول پلی کاربنګ کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ و کپڑو والا شو وډونه شو هغه کې هر سبا هغه ما کول خو چې رو رو فیملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا رو رو ځو اسٹیبلشمنٹ طرف کرانا بیا جیسے چلو جمع جاب شروع کو مطلب جمع کوالیفیکیشن ایجوکیشن مطلب جمع جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت را کچھ ہاں اس طرح سے خپل سائیڈ باندھ لیتا خپل فیشن فیشن جتن جمع را شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف سے ہماری تو اس تو کولیشن نو بیا ما جسم پاکٹ منی با آگے نے بما سٹارٹ کو فیبرک بمیا خستو مختلف اور بیا ٹیلر سر بچے نا سیدل اور آگے سر ڈیزائن چورا بل
دا چې په کاروباري ساته یې څه ډول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپلو نوي ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاینینګ طرف ته راغلو چې فیشن شو مشکل اناونس کولو نو هغه دا پورا سکیچز جوړوي چې کله څه څه تھیم وي سمر کلکشن وي winter collection the autumn the spring the par par baqaida rasta so you designer to build designer na mukhtalif qas zati aghasta to cut see our color combination selection like the designer of days ya ji mashallah usko dumra education level wale dumra lo lo institute shuru shu fashion designing wala Peshawar ki de Lahore ki de ghat asli PhD ki de اور کراچی کے لیے پشاور کے ہم شور ہو سکے کہ یہ ہم کم انکان جن کے ڈیزائن گئی آگے کے دیر خلق کو 10 ایئرز میں دا شروع شوے دے اور دیر بیچ نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خپل خپل بزنس جانتے ڈیزائن کے فیشن ڈیزائن کے
نوموړی وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کی پی کی پېښور د پښتون معاشره دی نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپیریمنټس نه کوي خپل جامو سره بس سمپل شلوار قمیض دي اور دیٹس اٹ. فیمیل طرف ته دا و چې مخکې به فیمیل صرف ودونو کې به آغي ڈیزائن بکول ہو چکے ہیں مگر بتا جامی ہے چاہیے بتا جامی بچو رو 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 چکے ہیں چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو میں ہر کور کی اویئرنیس رہا ہوں فیشن جو ہر کور کے دن نلا رہا اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ایک ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے تو مطلب کم فیشن چلی لے کے آگے پل ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن جلتے بھی کچھ راضی نہ کراچے ہیں کہ فیشن اسٹارٹ سی then Lahore and then Peshawar agai ke 1 to 2 months lagi do makhde usko foreign tar se pata lagi ki Karachi ki se chali Lahore ki se chali Peshawar ki se chali education level der high show.
محمد علي زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ڈیزائن جب تک ینگ جنریشن تک بزکا میں مچ آ گئی ڈی اے خان دے سواد دے بدر ہینڈی کرافٹ کی بھی دیر زیاد امیزنگ اور دیر کھلی دی اور آگے دیر ڈیمانڈ دے باہر اور اکثر باہر نقل اکراسی دل تنا دستکاری والا مطلب سواد کی بھی این جی اوز کار کے لیے جا دی چکم داخل اگزام تک یہ نہیں اور آگے نہ بلگ و پیسے والا کار ور کے منتب کار دی چکم ڈیزائنرز اس شروع کی بھی کے پیچھے مجھے ایجوکیٹ شروع دی دی بکار دی ڈی اے خان اور چکم رورل ایریاز دی التغرشی اور چکم ہنرمندان دی آگے ان سپورٹ کی آگے وہ بیک اپ اوشی آگے تب کھلے ہر طرح الگ ملاؤ شی مطلب مغل کا سینٹرل سکول آؤ ایگزیبیشن شروع کو آگے لکار ور کو شروع کو.
محمد علی نمو پختلی کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي هغه ته څه پکار دی؟
نو فرست اف ال هغه ته دا پکار دی چې په نه کوتا چې کم فیل کې شوق دی. شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وي نو تاسو په یو فیل کې مخ کې نه شئ نه تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مو کول دی نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب سپورټ سره هر څه ځکه چې موږ معاشره کې موږ ارننګ هم ډیر ضروری دی کیریئر صرف ایجوکیشن باندھنے میں ویسا صبح ارننگ ہوم پکار دے چاہے مطلب گٹے بھی پکی کہنا دہ سکارتا سے اوکے زمین مچے آگی بس پدی بزان شعور دمرا بزان پوچھ چاہی کمپیل اتلال غواری هغې دپاره ایجوکیشن هم شته خدا نه دې په دې ختمه ده تاسو خپل نور ایجوکیشن پوره کړئ ما هم چې فیشن ډیزاینګ کې تعلیم نه دی اخیستی زما بچپن نه شوق و ما ته پته وه چې څه کول دي چې نه دي کول ما چې خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړو خپل جاب شروع کړو خو ایټ ایئرز نه اوس چې زه کله اسټابلش شوم ماشاء الله اوس سلبریټیز دي زما ډېر کلاینټس دي خو چې تاسو شوق وي یو طرف نه او یو طرف تاسو زړه وي نو بیا تاسو مخکې تللی شئ
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علي خبرې واورېدې په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو خو د ویلاندې د مینه پس
مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې درته داونه د فیشن ډیزاینینګ په حقلا معلومات درکو چې پکې باورې کوم ځوانان چې د آرت او ډیزاین سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر مخکې تللې شي دا به هم وورې چې په خیبر پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ لپاره څومره امکانات دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فایزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل
زه فرست ایئر کوم زما ډیر زر وادو شو زما فادر په آرمی کې او نوای وخت موږ پنجاب سایډ کې پوسټینګ وو بیا دلته راغلم نو ما بس خپل سټډي کنټینیو کړ خپل سبق واده نه پس ته بیا ما ایم بی او کا فائنانس کې آئی ایم ایس نا بینک کې جاب کړو خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بینکینګ جاب زه چونکې وادو وم بیا سهار نه 9 to 5 ټایمینګ زی تاسو واپس چې راځئ نو ډیر لیټ شي کنه خزو د پاره نو بس بیا ما کول غوستل نو بیا ما خپل چونکې ما آلریډی ډریسز ما امی به کول آی به دومره کمرشلی نه کول خپل خلکو پیژنګلی خلکو کې به کول ما هغې سره لکه دا جامې آی به اسلام آباد کې کول په خبر کې چونکې ډیمانډ وو نو ما رور خپل فرینډز نه سٹارټ وکړو فرینډز فیملی نه نو آی ته لکه جامې وغیرہ ډیزاین کول دسې بیا هم هغې زه انکریج کوم او ما لکه بیا 2007 کې ما بیا خپل فرسٹ ایگزیبیشن وکړو
نوموړی وای د خپل لاس د جوړو شو جامو اولنی نمایښ نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیر ستاینه وکړه
کپڑے و مخ کې لکه ټول به انکریج کول ټول به خوخه دی کنه چې لکه خولي دی لکه دل دیو نه وشي بم وو چا بنا چلی پنجاب سایډ نه راتلو جوړې دو بنو لک ډیفرنٹ فرق بو کنه دونه به خولي وو نو هغه دی وجنا بیا لکا اوس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلته اورډرز اخلم یس خرسوما د خزو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغی ذکاریګر ډیر زیات تکړه دي قیمت کې څه فرق نشته قیمت یوم رده خو هغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او هغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات وی پدی سیزنو کے ددی زی کاریگر دس دمرا زیات لک ډیر کم دے نو چ ډیر کم وی نو بیا مقابله نه وی نو بیا اغی لک تاس ته دمرا کار خنه در گئی
فائزہ عادل وای تمکیږي چې په پختونخوا کې به هم اوس تکړه کاریگر سیوا شي نو مولې نو مو پختل چې د واده شوه خزی لپاره کاروبار کول ګران نه وی
چې او ګرانو خو وی خو بس چې بنده همت کوي نو اوشي لکه اغه تاسو نه منې کوي خو ظاهر ده تاسو باندې ذمہ داری خو وی زما کور کې زما خواخې نه و دغه ډچ شو سو خزه نه و زمونږ کور کې نو ظاهر ده نوکران ویم نو اغه ذمہ داری خټو لو په ما باندې شکر دې شاید بنده ورکوټ ایج کې پویم نشي اغه همت ډیر وینو بنده ډیر کارونو کله چې ماته لګي چې سنگ زما بچي دوم دی عمر کې دي چې ای ته لګلوي دي خو لګه توجه زما پکاره ای دغه امتحان دی لکه دسه ستچ بورډ ایگزامز وای نو زبیا خپل کار کم کم
فایز عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګرانې وي خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزانې وي او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوښوي
دا د ګرانی ده خو خزی بس د جامو شوقین وی لکه جامې وغیرہ څوک اخلي لکه زونګه هغه د سده چې ودو نه زما خو ودونو والے جامې زیاتره او چې کم عام جامې وی هغه اخترونو رزه کې صرف جوړوم چې دا هغه خدا نه ویم چې هغه بالکل با ډېر ارزان وی خو لکه دا د چې بس خ قسم جامې وی او اخلي خلک
ده چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شعبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي. فایزه عادل وای
ډیر د دې وی چې کوم مارکیټ دی د پېښور دی وی آی کې ډیر زیات گنجائش دی، ځکه د دې وی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روړي نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکامه کیږي نه، لکه چې خشي وی نو خلک د دې وی شوقین دي خزه د جامو د کالو.
فایزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي، وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې موقع دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420212 1212. او اوس خپل کوربا منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان قبایلی د لید د تخیلو او شوال نه به کورشي به خلک وای چې د کلونو راهیسی په افغانستان او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالې ژوند تیروي، خو حکومت یې خپل سیمو ته د ستنولو ژمنې نه پوره کوي. تاجي حکومت ولې د کډوال خپل سیمو ته نه ستنوي؟ دغه د نننۍ خبرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
کم عمل متاثرین کم امنیتی ځواکونه دی کلا چې دینا مونږ ته گرین سیگنل ملاو شي.
د دتخیلو د کډوالو پښتونځو زمونږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان تحصیل د تخیلو بے کوره شوی خلک ګیلمن دي چې کلونو پس یې خپل سیمه ته واپس نه کیږي او دولت ورسره په بیا بیا ژمنه کړي. دوی وایي داسې دروازه پاتې نه شوه چې یې ټکولې نه وي او په جرګو مرکو هم ستړي شوي، خو لا هم د تخیلو زرګونه کورنۍ دا پاکستان او افغانستان په مختلفو سیمو کې په خیمو کې ژوند کړي. د داخلو یو مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل دولتي او امنیتي ادارو مشرانو ورته په بیا بیا باور ورکړي، خو لا هم ستانه نشو او دوی نور له امن او خپل سیمه کې د سهولتونو سره واپسی غواړي. ملک شیر آدم وای کالونای په خیمو کې تیر کړل. دولت د داخلو ورستو پاتې سیمه کې د ژوند بنیادی سہولتونه برابر کړي او نور د دوی خپل کورونو ته ستانه کړي.
ډیر ډیر شکریا د مشال ریډیو چې زموږ حال احوال وخلي کنيره خو چې سره لوکل میډیا د زړتانه ویل چې دا د پکینټینا کې حال پر ده دا ویل کېم ته حال ګروي وتوي چې دا 40 دین بعد میاش بعد تاسو په پاتې شي چې څومره ادارې دې میر د ټولې دروځي دنیا حاضر کړل پکین کې حال پر ته په ضلع منو لکی مروه د را اسماعیل خان او په افغانستان کې چې زموږ متاثرین پروت دي میشه هرونی چې دا حال به ویل نه واپس کوي په تفصیل د تاخير د میډیا د نظر ما پناه لکادو پدا کې ترقیاتي چارې بالکل نه دي شوی په داسې طریقه واپس چې ولا ورته امن هوي تفصیل میرلی میرا شاون دی روډینا هوته جوړ وي سکولینا هوته جوړ وي تعلیم ته میا سروي
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیات لکابلا زرګونا کورانای به کور شوي وي چې دولتي شمیرې تر مخه صد پاسه شپاړه زره کورنۍ لا هم پاتې دي او زرګونه کډوال افغانستان کې هم په کډوالۍ کې پراته دي. دغه کورنۍ چې د داخلو او شوال دي دولت نظر خپلو سیمو ته واپسې غواړي.
د تخیلو او شوال له کډوالو ترڅنګ د بیکوره قبایلي ولس یو شمیر نورې ستونزې مې د زمشو ضلعو لپاره د قدرتي افتونو او بیا بادکارۍ د ادارې ویان احسان داوړ مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې داوړ صاحب چې کوم د تخیلو نه او په خاص توګه د شوال د سیمې نه د شمالي وزیرستان خلک بیکوره شوي دي سو کلونه تیر شو په دې کې افغانستان ته هم اوریدلې دي د دې د واپسۍ د بهیر ولې نه پیلېږي او دا بار بار د ځنډ سره ولې مخ کیږي؟
تاسو چل دی چې د واپسۍ چې کوم عمل دی د متاثرینو کم امنیتي ځواکونه دي کله چې د دې نه مونږ ته گرین سیګنل ملاو شي په هغې کې دا وي چې کومه علاقه کلیئر شي هلته بیا کلیئرنس آپریشن ختم شوی وي. تاسو ته به پته وي چې د درې چې کوم دي فیض آباد د کومې علاقې دپاره چې واپسي وي هغې کې آپریشن کېږي چې د ځمکې د لاندې ماینونه نه وي نور چې د امن و امان کومه مسالې دي هغه نه وي. نو چې کله د دوی د خوانه مونږ ته هغه ملاو شي گرین سیګنل ملاو شي نو بیا مونږ چې دی په هغې وخت کې زمونږ چې کوم هغه د کردار دی هغه شروع شي. د شمالي وزیرستان چې کوم مونږ سره موجوده کوم متاثرین دي به کورشوی خلق دی چې هغه شمیرا داسې د پاکستان کې چې کوم دي د شپاړه زره پورې شمیرا دا چې په دې کې 2000 نه زیات چې کوم دي فامیل دا په بکخل کېم کې دي او دا باقی د ملک په نورو حصو کې په مختلفو علاقو کې پاتې کېږي. ورسره د افغانستان کې هم زمونږ 15 نه واخله تر 6000 او 2000 پورې چې کوم غادي کډوال ورونه دي هغه اوس هم هلته میشته دي. زمونږ په وخت په وخت په دې باندې میټینګونه هم کوي او زمونږ په ذهن کې هم دا د دوی هم مونږ سره خبره اترې شي د مشرانو او مونږ ورته ویلي هم دي چې کله هم ستاسو علاقه کلیئر شي او ستاسو د علاقې چې کوم کلیئرنس آپریشن دی هغه ختم شي نو چې کوم علاقې هم کلیئر کیږي مونږ خلک ورلګو او خلکو ته مونږ هغه سنتیاو ورکو چې تمه مونږ
دا ورسېب چې کوم د افغانستان تاوړي د لیکړوال دي نو هغه خو تاسو بکخېلو کیم تر اوستې شي او د بکخېلو کیم ته تاسو څه کورنې را وستې هم دي بیا تاسو ویل چې د دې بکخېلو نه به د خلک مخ په سیمو تلیګو نو تاسو دا ویل غواړي چې دغه سیمې د دوی لا صفه شوي کلیئر شوي نه دي ځکه دي نه دي
سره خبره ده چې سیمه کلیئر شي بیا خو دلته د حکومت یا د پی ڈی ایم داسې سشاوک نشته چې خلک خامخا په کیم کې وساتي یا آسه متاثرین وساتي. تاسو ته به هم پته وي چې د خلکو ته مونږ چې کوم زمونږ کډوال ورونه دي هر رجسٹرډ و ویریفاید خاندان ته 2000 د میاشتې نغد امداد ورکاو د میاشتې راشن ورکاو او نور وخت په وخت کوم دي ځکه د حکومت هم په دې باندې خرچا کوي نو حکومت خدا نه غواړي چې دوی د خامخا متاثرین وي خو د څه علاقې کلیئر نه دي او څه خلک چې د افغانستان نه راغلي وي په هغې کې ډېر داسې هم شته چې هغه واپس خپلو کورونو ته تللي دي خو دا ده چې په غادي که اوس بیا راځي د افغانستان متاثرین مونږ راوالو نو مخکې په 13 چې کوم میټینګ شو او په غلام خان بارډر باندې چې پاره کې زمونږ د افغانستان د کډوالو مشران هم می زمونږ د وزیرستان د خوا مشران هم می سرکاري چې کوم چارواکي دی هغه هم می په دې میټینګ کې بیا دا فیصله شوی و چې که څوک خپله مرضی کیمپ ته نه ځي نو هغه به نه مجبوره کوي چې دوی خامخا کیمپ ته لاړ شي، او که څوک وزیرستان کې هم د خپلو رشتہ دارو د خپلو لپاره پټو غواړي نو هغه هلته پاتې کېدای شي چېرته چې تلل غواړي.
استاد دا ویل غواړي چې آیا د دې سیمې لا صفا نه دي، کلیئر نه دي، نو مطلب دا دغلته کې د وسلوالو پر ضد عملیات اوس هم دوام لري؟
بالکل، لکه تاسو به هم وینئ او اورئ به خبرونو کې راځي، زمونږ چې کومې دا سیمې دي چې هغې ته کډوال اوسا پورې واپس شوي نه دي، هغه اوسا پورې مطلب د امن و امان مسالې پکې شته، حکومت لګیا دی وخت په وخت د واقعات هم هلته نه رپورټ کېږي، نو چې کله سو پورې صفا شوي نه وي دا خلک خو بیا دغه مطلب تکه تور شپه مونږ نشو لیږله.
بل دا راته ووایي چې کوم افغانستان کې کډوال دي دا هغوی د پاره څه پروګرام دی؟ د دوی څه مسلې وي؟ د ګاډو راوستو خبره وه، د دین علاوه د دې مالونه دي هغه بوتلې دي د هغې راوستو خبره وه، او د دوی سره آیا کومې جرګې مرکې روانې دي؟ دوی به کله تاسو راولئ پاکستان ته؟
زما خیال دی چې دا معاملات چې کله دا په مارچ کې دا آخري میټینګ شوی وو، زمونږ د پلان دا هم و چې 30 اپریل پورې د اپریل 10 نیټې پورې به دوی مونږ راوالو. مونږ دوی ته په میډیا باندې هم خواست کړی وو چې دوی د خپل رجسټریشن وکړي د شمالي وزیرستان د مقامي انتظامیې سره، او په هغې اجلاس کې چې کومه مخکې هم وویل ټول مشران وي، د دې سایډ نه هم د هغې سایډ نه هم سرکاري چارواکي هم پکې، امنیتي ځواکونو نماینده ګان هم پکې، په هغې کې دا معاملات چې دي دا فیصله شوي وي، دا ډن شوي وي، او حکومت دوی ته ډېر د اسانتیاوې دپاره مطلب لیواله اوس هم دی چې د چا خپل ذاتی گاډی وي هغې دپاره هم د کور کمانډر پورې دا خبره رسېدلې ده، ورسره چې د چا کم غادي مالونه دي، سروي دي، غواګانې دي، چا ګډې بیزې دي، نو دا خو به ظاهره خبره ده راوستل به غواړي دوی، د دې لپاره هم حکومت انتظام کړی دی، بس چې سټم هم دوی ته د دې ځای نه کلیئرنس ملاو شي نو مونږ به دوی په غلام خان بارډر باندې انشاءالله سره د هر قسم سامان استقبال به کوو، او دوی ته به هغه اسانتیاوې ورکوو چې کوم مونږ نورو کډوالو ته ورکوو.
دا ور صاحب دغه سي د تیرا خلک دي راجګل سیمې، هغه وایي چې مونږ به کور شوی یو، دوی وایي 2000 کور نه دي، او دا په مختلفو خلکو سره اوسېږي، دي رجسټرډ هم نه دي، د دې په سیمو کې آبادکاري نه روانه، دوی وایي چې مونږ خپل سیمو ته تګ واړو خلا انتظامی ورته نه دی ویلي، اجازه نه دی ورکړې. هلته څه حال دی؟
تاسو دا چې زمونږ کم سرکاری شمیرا دا د متاثرینو په دې کې چې دا کنه مونږ سره اوسا پورې د خیبر چې کم پاتې دي هغه 1114 فامیل یا خاندانونه ورته ووایه، دا مونږ سره اوسا پورې پاتې دي. خبره دا ده چې یو هغه خلک دي چې کم باقاعده د نادرانه ویریفایډ دي، رجسٹرډ شوي دي، یو ډی رجسٹرډ مونږ ورته وایو هغه چې کم کډوال دي، ډی رجسٹرډ هغه خلک دي چې هغې په شناختی کارډ باندې ډبل اډریس وي دوی پاتې وي، هغه دا چې کله هم اول دا پرشن شروع کېدلې نن نه یو 15 کاله شپږ کاله مخکې حکومت دا فیصله کړې وه چې هغه خلک چې چار شناختی کارډ باندې ډبل اډریس وي هغې ته به د متاثرینو حیثیت یا د آی ڈی پیز حیثیت نه ورکړل کېږي. دا صرف د خیبر نه بلکې د ټولې قبایلي سیمې چې څومره کډوال دي هغه هغې دپاره دا اصول دي.
دا اور صاحب تاسو د سروې خبرو کدا سي په جنوبي وزیرستان کې د 14000 کورونو سروې تاسو منسوخ کړی و، بیا دا غي نه علاوه دا سي خبرې راځي د خیبر ایجنسی نه چې سروې نه کیږي په شمالي وزیرستان کې، نو اصل کې د دې سروې دا چې کم پروسس ته پدې کې ولې دا مسلې مختره دي؟
تاسو دا چې د سروې چې کم د ډپارټمنټ دا د صوبائی حکومت سره دی په دې کې خو اوس زیاتره زمونږ چې دی سډیر کار نه دی پاتې شوی، خو وخت په وخت مختلف سیمونه په د سروې په عمل کې غرازی شکایتونه راځي، د درغلی شکایتونه راځي،
خو زه به یوه خبره درته لږ کلیئر کوم چې د سروې کوم عمل دی په دې کې دلته زمونږ د محکمې یا د چکم د ریلیف ریهبلیټیشن محکمه ده چې دې ته د سروې چکم ډیپارټمنټ دا اوس د دې د لاندې کار کوي. صرف دومره کار وی چې د قبایلي هر سیمه نه کوم رپورٹ راشي د فلانی کور وران شوی دی او دا رپورٹ ته هغه خپل پروسیجر د خپل طریقه کار کې دا نو دلته بیا صرف د دې مانیټرینګ وشي د دې چیک بیلنس وشي چې آیا دا رپورٹ صحیح دی که نه دی صحیح. بیا د نه مونږ کار سر صرف دلته دا دی چې مونږ بیا دوی ته پیسې چې کوم فنډ دی وی هغه ایشو کوم کمی انتظامیه ورکوي د چیک په ذریعہ باندې ورکوي. نور چې د سروې کم عمل دی په دې کې د دې ځای نه چا دومره عمل دخل نشته ځکه چې کم ټیم سروې کوي هغې کې تحصیلدار وي یا د مقامی انتظامیه بل نماینده وي یو سکول ټیچر وي پکې د هغې کلي نه یو انجینیر وي یو د امنیتي ځواکونو نه څوک وي